The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. نن د شروع ورځ د کال 2013 مارچ د میاشتې 28مه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې پنځه نیمې، او واشنگټن کې د نهې ورځ د شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې درته زاش په کوم هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د افغانستان انتهایی سخت دریځه ولایت هلمند کې ښځې د سړو سره په ملک کې د تشدد پر ضد احتجاج کې پرون شامل شوې. په هلمند کې مظاهره کوونکي وایي چې د زیارت په ورځ به د طالبانو د ولقې لاندې سیمې موسی قلعه ته ځي او طالبانو ته به د صلح پیغام ورکوي. د امریکې یو معتبره مجله فارن پالیسی وایي چې د صدر ډونلډ ټرمپ انتظامیه په پاکستان باندې په مستقله توګه پوځي مرستو بندولو باندې غور کوي. او د امریکا د دفاع وزیر د روس خطرناک او نامناسب رویه باندې سخت جواب ورکړي او وایي دا ښکاره خبره ده چې ماسکو په برتانیا کې د روس پخوانی جاسوس او د هغه د لور په وجه نه کې لاس لري. قدرمنوونکو، په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکې تاسو ته وړاندې کوو. موږ سره اوسئ، خو اول راځو د خبرونو تفصیل ته.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د افغانستان انتهایی سخت دریځه ولایت هلمند کې ښځې د سړو سره په ملک کې د تشدد پر ضد احتجاج کې پرون شامل شوې دي. تیر هفته د هلمند په لشکرګاه ولسوالۍ کې د یو ځانمرګي برید وروستو ګڼ شمېر خلک په ملک کې د جګړې پر ضد د احتجاجي ناستې لپاره راجمع شول. ځایي چارواکي وایي چې دغه برید کې 14 کسان وژل شوي دي او تر 40 زیات نور ژوبل دي. دغه ښځې په برقو کې میدان ته احتجاج لپاره راغلي او د سړو سره نږدې یې خیمه ولګوله او په ملک کې د تشدد ختمون او د صلح لپاره یې شعارونه وخل. د ځایي خلکو د وینا تر مخه په دغه ښځو کې زیاتره داسې دي چې ډیر نږدې خپلوان یې د تشدد په پیښو کې وژل شوي دي. یاد دې وي چې د پښتنو په دغه سیمو کې ډېرې کمې ښځې له کوره بهر کیږي چې مظاهرو کې برخه واخلي. په هلمند کې مظاهره کوونکي وایي چې د زیارت په ورځ به د طالبانو د ولقې لاندې سیمې موسی قلعه ته ځي او طالبانو ته به د صلح پیغام ورکوي. د ناټو پوځي ائتلاف ویلي پرون د افغانستان هوایی پوځ د طالبانو په یو ودانۍ په لومړي وار خپل لیزر ګایډډ بم ورغورځولې او تباه کړې دي. د ناټو مرستندوی پوځ ویلي چې د فرا ولایت په غربي برخه کې د افغانستان هوایی پوځ ته یو هدف د عام ملکی خلکو د ودانۍ سره نږدې برابر کړی شوی و، کوم چې د افغانستان جنگي A-9 ډوله جاز رساویشت. کابل کې د ائتلافي فوج لخوا جاری شوی بیانیه وایي چې د افغان ملي اردو چې په ځمکه عملیاتو کې بوخت دي، د هغې تر څنګ لومړی وار هوایی پوځ دغه لیزر ګایډډ بم ګزار کړ. په دې برید کې دوی وایي چې هغه وسلوال هم تباه کړی شوی کوم چې طالبانو د افغان ځمکني پوځ څخه غلا کړې وه. بیانیه وایي چې د دې هوایی عملیاتو درې میاشتې وړاندې افغان هوایی پوځ خپل تمرینات مکمل کړي دي. د امریکا او ناټو پوځ افغان هوایی پوځ ته تربیت ورکوي چې استعداد یې ښه کړي. دا وخت د افغانستان 8000 هوایی پوځ دی او 149 ټول جنگي جازونه لري. بیانیه وایي چې د صدر اشرف غنی امنیتي پلان تر مخه دا شمېره به 100000 ته رسول کیږي. د امریکې یو معتبره مجله فارن پالیسی وایي چې د صدر ډونلډ ټرمپ انتظامیه په پاکستان باندې په مستقله توګه پوځي مرستو بندولو باندې غور کوي. فارن پالیسی د امریکایي چارواکو د خولې لیکلي دي چې د جنوري په میاشت کې د 103 ارب ډالرو پوځي امداد ځنډولو باوجود پاکستان په خپله خاوره باندې د افغان طالبانو خلاف کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. امریکایي چارواکي وایي چې د پاکستان حکومت د دوی د غوښتنو په ځواب کې د تونلارو پر ضد تر ټولو کم ګامونه پورته کړي دي. د صدر ډونلډ ټرمپ انتظامیه اعلی چارواکي افغان طالبانو ته پناه ورکولو پر سر اسلام آباد ته په بیلابیلو سزاګانو ورکولو باندې غور کوي چې پکې د غیر نیټو ائتلافي ملک په حیث د پاکستان غړیتوب ختمول، پاکستان ته په مستقله توګه پوځي مرستې بندول او د پاکستان هغه حکومتي چارواکو باندې د امریکایي ویزو بندول پر بندیز پر ځای کول شامل دي څوک چې طالبانو ته مرستو ورکولو لپاره ذمہ وار ګڼل کیږي. مجله وایي د امریکې ځینې حکومتي او پوځي چارواکي د پاکستان په ضد د کلکې تګلارې پلویان دي، خو وایي چې ځینې چارواکو د احتیاط نه د کار اخستو وړاندیز هم کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر د روس خطرناک او نامناسب رویه باندې سخت ځواب ورکړی او وایي چې دا ښکاره خبره ده چې ماسکو په برتانیا کې د روس پخوانی جاسوس او د هغه د لور په وجنه کې لاس لري. دا خبره د امریکا دفاع وزیر جیم میتس په پینټاګان کې خبریالانو ته کړې ده. د ویلي د څنګه یو وړه خبره ده چې یو کس او د هغه لور وجل کیږي. نوموړي دا خبره د روس سره سفارتي اړیکې د خرابېدو په حق له د یوې پوښتنې په ځواب کې کړې ده.
د وایس اف امریکا دی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خبرمندونکو د وایس اف امریکا دی وی ریډیو سهرانی خبرونه تنه خبرونه د واشنگتن ډی سی نه غوږیږي. لومړی ستاسو پام راګرځو د افغانستان په لوتا. د افغانستان انتهایی سخت دریځ ولایت هلمند کې خزي د سړو سره په ملک کې د تشدد پر ضد احتجاج کې پرون شامل شوی. په هلمند کې مظاهره کوونکي وایي چې د زیارت په ورځ یعنی سبا به د طالبانو د ولقې لاندې سیمې موسی قلعه ته ځي او هلته به طالبانو ته د سولې پیغام ورکوي. یاد دې وي چې په دغه ښځو کې ټولې یعنی زیاتره هغه ښځې شامل دي چې نږدې خپل خپلوان یا بچي یا خاوند او یا ورونه یا مور پلار یې په دغه بمی چاودنو کې یا د تشدد په دغه پیښو کې وجل شوې دي. په دې حق له نور تفصیل زموږ همکار زید خټک تاسو وړاندې کوي.
نه په ورځ د افغانستان هلمند ولایت کې خزو لاریون وباسلې چې غوښتنې کولې طالبان باید جګړې نه لاس واخلي. زیارت په ورځ ایالتي سرخار لشکرګاه کې د لوبو یو میدان کې د موټر د لارې بمی چاودنې ورستو ځوان کول د غزای د جنگ پر ضد احتجاج لپاره ټاکلې. چارواکي وایي دغه بمی چاودنه کې سوار لستنان وجل شوي او سلویخت نور جوبل شوي وو. د غزای چې پکې ځوانانو احتجاج لپاره خیمې لګولې نه په ورځ پکې بورکو په سرونو خزو هم خپلې خیمې ولګولې. احتجاج کې شاملې زیاتره خزې وایي جنگ د لاسه خپل خپلوان بایللي. د افغانستان پښتون سیمو کې خزې په احتجاج کې برخه اغستو لپاره ډېر کم تره د کورونو نه بهر وځي. هلمند کې د جنگ پر ضد دغه لومړی احتجاج انتظام کوونکي وایي دوی منصوبه لري چې د طالبانو ولکې لاندې سیمې موسی قلعه ته زیارت په ورځ خپل لاریون پیل کړي چې طالبانو ته د سولې پیغام ورسوي. موسی قلعه ولسوالۍ د لشکرګانه 90 کیلومتره فاصله کې پرته ده. احتجاج کوونکي وایي خپل لاریون نه وسلوال خبر کړي چې د ګډونوالو تحفظ یقیني کړي خو د وسلوالو لخوا ورته کوم ځواب نه دی راغلی. وایس اف امریکا سره خبرو په مهال د نوم نصر ګندولو په شرط د طالبانو یو چارواکي ویلي دوی د دغه احتجاج کوونکو سره لیدلو او خبرو کولو لپاره لیوال دي. د وسلوالو دغه چارواکي ویلي دوی د حالاتو جاج اخلي او دوی به دغه خلکو سره خامخا ویني چې تر پختي دوی یوازې د طالبانو نه دغه غوښتنې ولي کوي. طالبان د هلمند ولایت زیاتره برخې کنټرول لري. افغان حکومت اوسنی وختونو کې بغیر لسه شرطه وسلوالو ته د سولې وړاندیز کړی وو خو طالبانو دغه وړاندیز ته کوم پام نه دی کړی. نه په ورځ د افغانستان امن په اړه ازبکستان کې نړیوال کانفرنس په مهال نړیوالې ټولنې هم د کابل د سولې وړاندیز ملاتړ کړی او طالبانو باندې غږ کړی چې دغه وړاندیز قبول کړي. بلخوا په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو ویلي د تربیې وروستو افغان هوایی قواو په اول ځل جدید لیزر ګایډډ بم استعمال کړی. د نهه په ورځ خپور شوي د ناټو بیان ویلي د تیر زیارت په ورځ دغه بم افغان هوایی ځواکونو په غربي فرا ولایت کې د طالبانو په خوندي ځایونو ویشتلې. بیان زیاتوي دغه بم خپل هدف په کره توګه په نښه کوي چې له امله یې خواوشا عام خلک د نقصان نه خوندي وي. دا نوی نظام د امریکا او ناټو د هغه کوششونو برخه ده چې غواړي د افغانستان فوز نور هم مضبوط شي. د کال 2014 راهیسې نړیوالو ځواکونو په دغه هیواد کې خپل جنگي عملیات ختم کړي او اوس افغان ځواکونه د طالبانو او داعش وسلوالو پر ضد عملیات کوي.
تاسو د امریکا غږ رادیو اورئ.
مردونکو تاسو به اوریدلی وي چې د پښتنو په خاورو ول کېږي چې جرګه یا ننواته چې د چا کوسی ته ورشي نو د هغې ځواب خامخا په مثبته کې وي. د ډیرو خبرو ته غوږ کېښودل کېږي. ګورو چې سبا ته د افغانستان په هلمند ولایت کې احتجاج کوونکي چې کله موسی قلعه ته ځي د افغان طالبانو لخوا دغه احتجاج کوونکو ته د سولې په پیغام باندې څه ځواب ویل کیږي؟ د تاشکن غونډې پر مهال د افغانستان صدر ویلي دي که چرته ګڼ اړخیزه چې کوم پلانونه په دغه وطن کې د امن لپاره جوړ کړی شوي دي او په دغې باندې عمل وشي، په دغې باندې کار وشي، نو هغه وخت لري نه دی چې په دغه وطن کې امن راشي. خو باید چې په دغه کې نړۍ او بالخصوص ګاونډي هیوادونه د افغانستان تر د حکومت تر څنګ ودرېږي. په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار نصیر احمد کاکړ وړاندې کوي.
د افغانستان د صدارتي ماڼۍ په خبر پاڼه کې ویل سوي چې ولسمشر اشرف غني د تاشکند بین المللي غونډې ته په وینا کې ویلي، افغانستان سره د همکارۍ له لارې باید هغه کلیدي ستونزې حل کړل سي چې سیمه ورسره مخ ده. هغه ویلي، افغانانو د تروریزم په ضد مبارزه کې ستره قرباني ورکړې ده او دا مبارزه د یو هیواد پورې نسي محدودېدلی. د دوی ښوونځي او تاسیسات ویجاړ سوي دي، ګواښنې زیاتې دي، خو اراده یې قوي ده او په تاریخي شیبه کې قرار لري. ولسمشر غنی د افغانستان لپاره تاشکند بین المللي کنفرانس کې وویل، ترګرې ډلې چې دوی ورسره مخ دي سیمې ته لوی خطر دی او دوی هیڅ جغرافیه نه پیژني او د ترګرۍ په وړاندې موجوده ستراتیژي باید عملي سي. هغه وویل، نسلي خطرونه هم باید مهار او له منځه یوړل سي. نوموړي زیاته کړه، ټول ملي ګټې لري، هم په ملي، هم په سیمه ییزه او هم په بین المللي کچه ګډې موخې او ګډ لیدلوري لري او په دې برخه کې مهم رول په شریکه ترسره کولی سي. هغه ژغ وکړ چې له افغانستان سره باید همکاري وسي تر څو هغه ستونزې چې سیمه ورسره مخ ده په مشترک ډول حل کړل سي. د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی له مخه د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف په خپله وینا کې وویل، د افغانستان د مسلې د حل لپاره باید د جګړې پر ځای سوله ییزې لارې ولټول سي. ښاغلی میرزایف زیاته کړه چې شایي د افغانستان مسله په اسانۍ حل نسي، خو اوس ټولو هیوادونو پوه سوي دي چې په سیمه کې د ثبات لپاره له افغانستان سره مرستې ته جدي اړتیا لري. هغه له افراطیت او تروریزم سره مبارزه او د امنیت ټینګښت، د ازبکستان او افغانستان ګډ اهدافو بلل او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان راتلونکی باید د نړیوالې ټولنې لپاره د ناکامۍ په مثال بدل نسی. هغه له وسلوالو طالبانو څخه وغوښتل چې د سولې د خبرو د پیل لپاره د اوربند اعلان وکړي تر څو خلک د جګړې له زیانونو څخه خوندي سي. د ازبکستان ولسمشر د سولې یو هر اړخیزه میکانیزم پر جوړولو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې هیواد یې د افغانانو په ملکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د تاشکند په دغه یو ورځني نړیوال کانفرنس کې د درویشتو هیوادونو او نړیوال سازمانونو استازي ګډون لري چې پکې د هندوستان، پاکستان او ایران استازي هم شامل دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د امریکا یو معتبره مجله فارن پالیسی په خپل یو راپور کې لیکي چې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ انتظامیه په پاکستان باندې په مستقله توګه پوځي مرستو بندولو پر باندې غور کوي. په دغه نور تفصیل تاسو زموږ همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
امریکایي مجله فارن پالیسی وایي د امریکې تیر صدرانو په پاکستان د باب راوړو چې په خپله خاوره د طالبانو او حقانی تندروډلې خلاف قانونه پورته کړي، خو دا چې دوی په دغه خبره باندې پاکستان قانع کولو کې ناکامه شوي. مجله وایي صدر ډانلډ ټرمپ هم د تیر امریکایي صدرانو په رنګ د یو چیلنج سره مخ دی او دا چې د انتظامیه دننه چارواکي په دې خبره غور کوي چې په پاکستان باندې د څومره حد پورې دباو اچولی شي. فارن پالیسی د امریکای چارواکو د خلی لیکلی د جنوري په میاشت کې د 1.3 ارب ډالر پوځي امداد ځنډولو باوجود پاکستان په خپل خاوره باندې د افغان طالبانو خلاف کوټلي ګامونه نه دی پورته کړی. امریکای چارواکي وایي د پاکستان حکومت د دې د غوښتنو په جواب کې د تونلارو پر ضد تر ټولو کم حد پورې ګامونه پورته کړی دي. په واشنگتن کې د پاکستان خلاف زیاتیدونکې مایوسۍ ترڅنګ د ډانلډ ټرمپ انتظامی اعلی چارواکي افغانستان کې د امریکې په مرسته حکومت پر ضد جنگیدونکو افغان طالبانو ته پناه ورکولو په سر اسلام آباد ته په سیاسي کچه سزاګانو ورکولو باندې غور کوي، چې پکې د غیر نیټو ائتلافي ملک په حیث د پاکستان غړیتوب ختمول، پاکستان ته په مستقله توګه پوځي مرستې بندول او د پاکستان هغه حکومتي چارواکو باندې د امریکې ویزو بندیز پر ځای کول شامل دي، څوک چې طالبانو ته مرستو ورکولو لپاره ذمہوار ګڼل کیږي. امریکایي مجله داوه کوي چې د پاکستان په اړه د امریکې د حکومت وروستیو وړاندیزونو د واشنگتن دننه بحثونه شروع کړي دي، چې آیا د پاکستان پر ضد ممکنه ګامونه به په کم رفتار او اندازه وي. مجله وایي د امریکې ځینې حکومتي او پوځي چارواکي د پاکستان پر ضد د کلکې تګلارې پلویان دي، خو وایي ځینې چارواکو د احتیاط نه کار اخیستو وړاندیز کړی دی. دا رپورټونه په داسې حال کې راغلي چې په وروستیو کې د صدر ډانلډ ټرمپ په کابینه کې بدلونونه راغلي دي. تیره هفته د قومي امنیت سلاکار په حیث د جان بولټن ټاکنه او د خارجه وزارت لپاره د ریکس ټیلرسن په ځای د استخباراتي ادارې سی آی ای د مشر مایک پومپیو ټاکنه په واشنگتن کې دغه بحثونه د پاکستان خلاف د سخت ګامونو پورته کولو اړخته بوتلی شي. فارن پالیسی وایي د ټرمپ د کابینې یو لوړ پوړي چارواکي تیره هفته د نومونو څرګندولو په شرط میډیا ته ویلي چې د صدر ټرمپ نه وو او پخوانو مرستیالانو د پاکستان پر ضد وروستي ګامونه په خپلو تګلارو کې شامل کړي دي، چې په هغې کې د سرکاري او پوځي چارواکو په ویزو بندیز هم شامل دی. فارن پالیسی وایي د صدر ټرمپ له راتګ سره د پاکستان په اړه د امریکې تګلاره د پخوانیو صدرانو ډیره بدله شوې ده، چې د پاکستان په وړاندې په سختو ګامونو اخیستلو کې زړه نازله وو. په واشنگتن کې داسې رپورټونه دي چې که په پاکستان پوځي مرستې د همیشه لپاره بند شي، نو اسلام آباد به د اعلی ټکنالوژۍ پوځي آلاتو ته لاسرسي ونه لري او د افغانستان سره په سرحدي سیمو د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې به له خنډانو سره مخ شي. مجله لیکي چې سره د اقتصادي بندیزونو پاکستان د امریکې لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره ارزښتمن دی، چې که هلته امن راشي نو امریکا به د دغه جنگځپلي هیواد نه په عزتمنه توګه راوځي.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیوه په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
ګرانو قدر مردونکو، اوس هم ستاسو فام راګرځو د یو بل راپور پلو ته. دغه راپور زموږ همکار وکیل خان تیار کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر په خپل یو بیان کې ویلي دي چې روس خطرناک او نامناسب رویه باندې سخت ځواب د ویلي دی په دغه خپل خبري وینا کې، او وایي چې دا ښه ښکاره خبره ده چې ماسکو په برتانیا کې د روس په خواني جاسوس او د هغه د لور په وجنه کې لاس لري. دا خبره د امریکا دفاع وزیر جیم میتس په پینټاګان کې خبریالانو ته د وینا په وخت کړې ده. د ویلي دي چې دا څنګه یو وړه خبره ده چې یو کس او د هغه لور وجل کیږي. نوموړي دا خبره د روس سره سفارتي اړیکې د خرابېدو په حق له د یوې پوښتنې په ځواب کې کړي دي. د امریکا وایټ هاوس ویلي دي چې نږدې 25 ملکونو د یو نیم سلو نه زیات د روس استخباراتي ادارې کسان وستلي چې د سفارتکارو په جامه کې پر ځای کړی شوي وو. په دغې باندې پوره تفصیل لازی چې د وکیل خان څخه په دې راپور کې واورو چې د واسف امریکا راپور دی.
د امریکا د دفاع یو ستر چارواکي د روس لخوا د خطرناکې او بې احتیاط رویې باندې ویلي چې دا ښکاره خبره وه چې په برتانیا کې د یو پخوانی روسي جاسوس او د هغه د لور پر ضد ماسکو د پوس د کچې یو ایجنټ استعمال کړی دی. دا خبره تیر ورځ د امریکا د دفاع سکرتر جیم میتس په پینټاګان کې د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې کړې. د دې سره سم وایټ هاوس ویلي چې هم د تیر ورځې څخه د 15 زیاتو هیوادونو یو نیم سل د روس استخباراتي افسران، څوک چې د سفارت حفاظتي چتره لاندې پټ وو وستی او دا چې واشنگتن هیله لري چې نور کامونه به هم د واشنگتن د غلاره خپل کړي. د وایټ هاوس د مطبوعاتو سیکرټر سارا سانډرز هکبي ویلي چې موږ یقینا په روس باندې فشار اچو او په یقین سره د خپل اتحادیانو او ملګرو لخوا هم د روس د داسې کولو حوصله افزایی او ورسره په ګډه کار کوو. نوموړي ویلي چې د روس پر ضد ګامونه اغستلو لپاره چې څومره هیوادونه رامخکې شوي دغه یوه غیر معمولی شمیره ده. د وایټ هاوس او پینټاګان لخوا دغه بیانونه په داسې حال کې مخې ته راغلي چې هم د نهې پرواز وختي ناټو د وو روسي سفارتکارانو د وستلو اعلان کړی و. د ناټو سیکرټر جنرل جین سټولتنبرګ ویلي چې دا به روس ته یو واضحه پیغام وي چې د نه قبلولو وړ رویې خرابې نتیجې وي. یاد دی وی د نورو یورپی هیوادونو په رنگ صدر ډانلډ ټرمپ په مشره د امریکا حکومت د برتانیې په ملاتړ شپېته روسی سفارتکارانو ته امر کړی چې په یو اونۍ کې له امریکا څخه اوزي. د دې ترڅنګ د واشنگتن ایالت په سیاتل بندري ښار کې د اپریل تر دویمې د یوې روسی کونسلګرۍ د تړلو اعلان کړی دی. د سپینې ماڼۍ د اطلاعاتو مرستیال سیکرټري راج شاه مطبوعاتو ته د صدر ډانلډ ټرمپ دا پریکړه یو مهم ګام وبللو او وی ویل چې دغه روسیان د سفارت کاره د چترې لاندې د جاسوسۍ چارې ترسره کولې. راج شاوای د صدر ډانلډ ټرمپ ادارې د هغوی د وستلو پریکړې په نړۍ کې د روس د استخباراتي وړتیاو د کمولو په خاطر کړې ده. صدر ډانلډ ټرمپ له ډیرو بهرنو مشرانو، یورپی اتحادیانو او نورو سره خبرې وکړې او هغې وهڅول چې امریکا له دې اعلان سره یووالی وښایي. کوم روسي سفارتکارانو ته چې د امریکا څخه د وتلو امر شوی په هغې کې دوه کم 50 په امریکا کې د روس په سفارت او په بیلابیلو کونسلګرو کې کار کوي او پاتې 12 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې دي. دا ګام وروسته له هغې واغستل شو چې د روانې میاشتې په 3 نیټه د برتانیې په یو ښار کې یو پخوانی روسی جاسوس او د هغه لور په بیهوش حالت کې وموندل شول او پر روس یې تورو لګېدو چې زهر یې ورکړي او د دوی د وجلو هڅه کړې ده، خو روس دغه تورونه رد کړي دي. په روس د دې کار په تور لومړی برتانیې 30 روسی سفارتکارانو ته له خپلې خورې د وتلو امر کړی او بیا یې له نورو هیوادونو هم غوښتلي چې د روس د غندنې په ملاتړ د برتانیې ملګرتیا وکړي، چې بیا روس هم په ځوابي غبرګون کې د برتانیې 30 سفارتکارانو ته له خپل هیواده د وتلو امر وکړو. د روس د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف تیر ورځ ویلي چې حکومت باید د امریکا د اقدام ته ځواب وایي چې پر شپېتو روسی سفارتکارانو یې د جاسوسۍ تور لګولی او له امریکې د وتلو یې ورته امر کړی. سرګی لاروف د خپل دومره زیاتو سفارتکارانو د وستلو پریکړه د امریکا لخوا پر خپل هیواد عظیم فشار بللې. د دې هر څه علاوه پوهان وای په روس نور زیات فشار اچولو لپاره غربي نړۍ د نور زیاتې سختې څخه کار اغستلی شي. دا خبره الکساندر وارشابو څوک چې د امریکا د روس لپاره پخوانی سفیر او دا مهال په واشنگتن کې موجود د څېړنې ادارې اټلانټیک کونسل یو څېړنکار دی کوي او وایي چې نوموړی په ذاتي توګه فکر کوي چې د دې زیات سخت ځواب اوس هم جواز لري.
دا د وی او ای دیوخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
کو د واسف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه تنیخ په نه د واشنگتن ډی سی نه واغی د ډیو رادیو د خبرونه تاسو د ډی په ویب پاڼه باندې په www.voadivaradio.com باندې هم تاسو کته شي او د ډیو رادیو د خبرونه تاسو د فیسبوک په ویب پاڼه باندې او د شانته کې د یوټیوب او د ټویټر چې کوم ویب پاڼه د په دغه باندې هم د خبرونه او د دې ترڅنګ یو شمیر نور خبرونه راپورونه او مرکه تاسې کتې شي او د ډیو رادیو د سره نه خبرونو کې چې کوم بل راپور موږ تاسو ته وړاندې کوو دا په پاکستان کې د خزو سره د کورنۍ چې کوم زور زیاتې کیږي او یا د غلطه کې د دې خلاف کوم د تشدد پیښې کیږي او بالخصوص بیا د طلاق چې کوم کچه ده دغه کې د اضافې په وجه باندې او دغه د تشدد پیښو له کبله زیاتره ښځې چې هغه بیا وروستو دارالمان ته راځي او د دغه دارالمان په لار دوی د خپل ژوند د بچ کېدو په هڅه کې دغلته کې د چارواکو سره د هغې ژوند تیریږي. نو دی یعنی د پاکستان چې کوم د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي خلک دي دی دا وایي چې هر کال په دغه کې اضافه روانه ده. دی دا وایي چې په خیبر پختونخوا کې سږني کال تر نږدې 900 پورې ښځو دغه دارالمان ته خپل نومونه راجستر کړي دي. دغلته کې د دې راتګ شوی دی او د دغه په حق لبانې تیره ورځ په پېښور کې یوه غونډه هم شوې ده او د ډیوه رډیو خبریال حمیدالله دغه غونډې ته ورغلی و. د دغې غونډې پر مهال وینا کوونکو په ښځو باندې د تشدد یو شمېر پېښې د هغې ذکر هم کړی دی. بیا د څنګه د دغې مخنیوی کېدای شي په دې باندې هم خبرې شوي دي. بیا د حکومت لخوا کوم ګامونه پورته کړی شوي دي. په دغه ګامونو باندې حکومت تر اوسه پورې چې کوم قانون جوړ شوی دی څومره عمل درآمد په دغې باندې شوی دی او یا څومره حکومت په دغې کې وروستی پاتې دی په دې باندې به د بی بی شیرین په خپرونه کې هم زموږ همکاران تاسو سره خبرې اترې کوي. تاسو په دغه پروګرام کې د هغوی سره برخه اخیستی شي او ضرور به په دغه موضوع باندې تاسو ته تفصیلي معلومات هم په دغه خبرونه کې وړاندې کوي. خو د ډیوه رډیو خبریال حمیدالله چې په پېښور نه په دغې باندې کوم راپور رالیږلی دی دغې ته ستاسې پام راګرځو.
د پښتونخوا د ټولنیزې ښېګڼې ادارې سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ د کال 2018 راپور وایي په تیر کال کې 1409 ښځې د کورونو نه دارالمانونو ته د پناه اغستو دپاره راغلي دي. راپور وایي په تیر کال کې د کم عمر د ودونو، جنسي ګواهونو، کورنۍ تشدد او د طلاق هم د نورو کلونو په نسبت ډېر کیسونه رامنځته شوي دي. راپور سرګندوي چې راپور شوي کیسونه د هغه پېښو نه ډېر کم دي چې نه په مطبوعاتو کې راغلي او نه پولیس ته راپور شوي دي. د پېښور اسمبلی د وومن کاکس سره کارکوونکي د غیر دولتي سازمان پاک وومن مشره ازرا ګل وایي د کاکس په ټلیفوني بڼه زما اواز هم ډېر کیسونه راپور شوي دي.
مونږ وایلنس اخلو چې صرف وال ټکول، وایلنس صرف وال ټکول ته نه وي، سایکولوژیکل وایلنس هم کېدی شي. که یو ښځې له جایداد کیسه نه ورکړي دا هم وایلنس دی. که یو ښځه راغه نوکری کې خدای په خپل تنخواه باندې حق نشته دا هم یو وایلنس دی. مسلسل د مختلف ډسټرکټس نه کالز راغلي چې دې وخت کې راؤنډ اباؤټ 17 ډسټرکټونه د هیلپ لاین ته کالز راغلي دي. هغې کې د وایلنس کیسز هم دي، هغې کې د خلا کیسز هم دي، د ماشومانو د کسټډي کیسز هم دي.
د کورونو نه د زنانو د وتو وجوهات په راپور کې دوه غټ ښودل شوي دي. د کورونو نه د زنانو د وتو په راپور کې غټې وجې د ودونو نه کېدل او د کوروالو لخوا تشدد ښودل شوی دی. خو په کال 2018 کې دا شمېرې 216 ښودل شوي دي او دا رنګ سخت کال دارالامانونو ته څلور چنده زیاتې جنکې راغلي دي. راپور زیاتوي چې په کال 2018 کې د جنسي تشدد او د کم عمرې د واده پیښې 1500 سخت کال دا شمېره هم 995 ده. د کورنۍ تشدد سره تړلې دا بوګنوونکې شمېرې په داسې مهال مخې ته راځي چې په پښتونخوا کې د دې د مخنیوي قانون د تیرو دریو حکومتونو راسې ځوړند پروت دی. په دغه قانون کې د مذهبي سیاسي ګوندونو د فشار له وجې سیاسي حکومتونه ونه کول شو چې دغه قانون اسمبلی ته راوړي. خو د اسمبلی ډیپټی سپیکر مهرتاج روغانی وایي دا قانون به زر اسمبلی ته راوړل شي.
اسلامی دغه سره سارت اف یو نو اٹس لایک وی شوډ ریموو دیز فیو تھنگز. موږ به موږ خو خپل مسلمانان یو، موږ به اچره داس اسیس چې ان اسلامیک وی نیور ایور وی ویل ډو دیٹ. نو هغه انشاء الله به ودن چې اسمبلی شروع شي به پاس شي.
د ټولنیزې هیګړې ادارې راپور دا هم وایي چې د کورونو نه دارالامانونو ته درادلونکو جنکو او زنانو زیاتره شمېرې د مردان 300، ابټآباد 200، سواد 201 کم نوي او په پېښور کې 1.1 پېښې رامنځته شوې دي. د کیمرامین هاشم علي سره حمیدالله، ویو وی نیوز، پېښور.